السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم او چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناتو د سازمان لسرمنشي یان ستلتنبرګ سره په کابل کې ولیدل دوی دواړو خبری کانفرنس هم ورکړ افغان ولسمشر له ناتو مننه وکړه چې د افغان کمانډوز وکونو او هوایی پوځانو په تجهیز کې خورا زیاته مرسته کړې ده خو اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته هم کړې ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدل دي او د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده پښپړ خبرونه افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ارګ دایلامی له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانیست او ټاکل شوی ده چې په لومړي پړاو کې شل ټنه جلغوزي له افغانستان چین ته صادر شي شاغلی غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال ویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جلغوزي پسته او زیره ته جدي پام کیږي د زیاته کړه
امروز یک روز تاریخی است خزانه پنهان ما
دوی وایي نن یوه تاریخي ورځ ده لومړی د دې ورځې مبارکي درته وایم له دې ورځې وروسته به د لړم 15مه هر کال دا ورځ د جلغوزو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي د جلغوزو محصولات هر کال 30000 میټریک ټنه ته رسیږي چې وروسته له دې به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په یوه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی افغانستان ته د دې سفر پر مهال ښاغلی ستولتنبرګ سره د ناتو یو شمیر نظامي چارواکي هم یو ځای دي ستولتنبرګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل ولسمشر له د څخه مننه وکړه چې د افغانستان سره د ناتو د مرستو په خاطر یې مننه وکړه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي سخت دریځو طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیره میاشت تیز کړ د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې شپږ 50 ملکیان وژل شوي او 309 اویا نور ټپیان شوي دي د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حملې وسوې چې د یو شمیر مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې واخیست د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو د پروسې پر ضد په حملو کې له راکټونو هاوان لاسي بمونو او ماینونو استفاده کړې وه دغه ادارې همداراز ویلي چې وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو پر مهال د خلکو د ځورولو او په عذابولو لپاره د تهدید کمپاین عملي کړ د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره به پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي میرمن ویلز کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته سفر کړی او ویل کېږي د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په ثبات کې د اسلام آباد د رول په اړه به خبری وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو او همدارنګه د مالیې له وزیر سره ویني د فیصل په وینا پاکستان ته د الیس ویلز د سفر هدف په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د امریکایي سیال مایک پومپیو د خبرو په دوام د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول دي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې به د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ګډون کوي او همداراز به د افغانستان اړوند مسایلو په اړه هم خبرې کیږي تاسو زموږ ژغلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پاتې دوو کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 څوکیو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یوې څوکۍ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کیږي چې ډیموکراټان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالته به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. اونجن دوموز د بوسنیا هرزګووینیا 30 کلن تبع دی چې د مونټانا ایالت په هلینا ښار کې د شنبې په ورځ د نشې په حالت کې پولیسو درولی و او د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 نیټه په همدې جرم تورن وپیژندل سو. دوموز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له 16 څارونکو څخه یو دی چې په امریکا کې د کمپاین د فعالیتونو رسنیو د پوښښ رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسې او د منځمهاله انتخاباتو ورځې پروسه وڅاري او راپور ورباندې جوړ کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یوه ویاند ویلي چې د دې سازمان ټول څارونکي باید جدي تګلاره تعقیب کړي. د تګلارې له مخې ټول څارونکي مکلف دي چې د هغه هیواد چې دوی پکښې ګمارل شوي د ټولو قوانینو درناوی وکړي او هر وخت مسلکي چلند وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره په کابل کې ولیدل او وروسته په خبري کانفرنس کې هم خبرې وکړې.
د تاسو نه مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواوو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
افغان ولسمشر نن تر دې مخکې د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته هم وکړه. دا چې دغه دهلیز به څومره ګټه وکړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس حضرت حافظي وایي.
نننی دهلیز مشخص موخه درلودلې دا مېدلمانی هغه منځګل خلک کم چې وو پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې وي کولې دغه لن لاس لم چوس.
دا نور الحق اهدی په مشرۍ نوی ملي جبهه ویل لوی ملي ائتلاف سره پریکون وکه او ټاکل شوی نن د امریکا د کانګرس د دوړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره ولیدل. ښاغلی غنی او یان ستولتنبرګ وروسته په ارګ معنی کې خبري کانفرنس هم ورکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو سازمان له مرستو مننه وکړه. ویل چې افغان حکومت لا هم د دغه سازمان مرستو ته اړتیا لري او دغه مرستې ترې غواړي. نور مسایل هم یاد شوې دي. اجمل تورمان د ولسمشر غنی او یان ستولتنبرګ خبري او ریدلی دی هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړه.
بله ستنګ زسب تاسو د ازادي رادیو ریډینګ سره سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره شیبه مخکې پارک کې په خبري کانفرنس کې را څرګند شو. خغلی غنی د بیلابل موضوعاتو په ځانګړي ډول سولې انتخاباتو او افغان ځواکونو په پیوړتیا خبرې وکړې. ولسمشر ویل چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او هغه مسولیتونه چې تر 2014 میلادي کال پورې بهرنیو ځواکونو ورته وګور کړی و اوس افغان ځواکونو خپل کړی دی. خاغلی غنی وویل
هغه بار چې 3000 ډیرتر دی بهترین مجهز بین المللي ځواکونو اجرا کول نن موږ په خپلو ملي اوګو باندې نیولې. نو قضاوتونه کېږي دا قضاوتونه دی په دې وسی چې څه رقم حالت کې موږ مسؤلیت واخیسته سه اصلاحات مکرل او څنګه روان او له تاسو نه بیا مرسته مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواوو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده، او اوس اتاس ماموریت چې مرسته ده، تعلیم ده او تجهیز ده په ډېره ښه توګه انجام میږي او موږ یې غوښتنې کوي.
د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ هم یادې خبري غونډې ته خبرې وکړې، او د افغانستان د افغان ځواکونو میړانه وسایل نوموړي ویل تر هغه چې دوی دلته تر هغه به دوی دلته پات شي تر کومه چې ورته اړتیا وه. دا هم ویل چې ناتو غواړي افغانستان بریالی وویني. د ناتو 14,000 ځواکونه افغان ځواکونو ته د روزنې او مشوره ورکونې په برخه کې په افغانستان کې دي، او دوی نه غواړي چې افغانستان یو بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې په کامیاب ډول د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو له امله ولسمشر غنی ته مبارکي وویله، او ویل چې د هیله مند دی چې د ولسمشر انتخابات هم په خپل وخت او خطوګه ترسره شي. د ناتو عمومي منشي د غشان پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو ونډه په ځانګړي ډول د ښځو پراخ ګډون وسته، او افغان امنیتي ځواکونه هم د دغو انتخاباتو په امنیت کې بریالي وګڼل. یان سټولټنبرګ نن په ناڅاپي ډول کابل ته راورسید. بلستان اکسسیو
تمنه کوم اجمل تورمانو لکابل لمکسره خبري کولی د ولسمشر اشرف غنی او د ناتو د سرمنشي یان سټولټنبرګ خبري اوریدلی وی ویل چې افغان ولسمشر ویلی د ناتو مرسته ډیره مهمه وی، افغان کمانډوز وکونه درې چنده کړی دي، همدارنګه د افغان هوایي ځواک په تجهیز کې هم مرسته کړې ده، او له هم افغان پوځیان او افغان حکومت دوی مرستي غواړي. خو د ناتو سرمنشي هم ویلی چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
افغان ولسمشر نن یو مصروف ورځ درلوده. تر دې مخکې چې له ناتو سرمنشي سره وګوري، د چین سره د افغانستان هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. افغان ولسمشر وویل چې له دې وروسته به په مستقیمه توګه د افغانستان د په خاصه توګه باندې جلغوزي او نور سوداګریز توکي چین شانګهای ته ورځي. تر دې مخکې د افغانستان جلغوزي او ځینې نور قیمتي مواد د پاکستان په نوم صادرېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم وایي په لومړي پرواز کې به 60 جلغوزي له کابل له شانګهای ته انتقال شي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مرکز د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانستغونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو زنجیروي ارزښت بدل شي.
پاسله دینه د افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په ورشت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د بل چا په نامه. جلغوزه اوله برخه ده. هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل شي.
خغلی غنی د هم ویل چې هر کال به د لړم 15 نیټه د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه انمانځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ټنه جلغوزی تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غنی په خبره اوس یې مخه ونیول سوه چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیې، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي امارات، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا 60 ټنه جلغوزي صادر سي، او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیستغونډه کې وویل چې هوایي دهلیز د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لی جونګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی شي له نورو هیوادونو سره سوداګریزه لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهال لپاره له نورو هیوادونو سره د افغانستان هوایي دهلیزونه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې له لارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یاروای چې د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پرېوځي.
هم ورزل چې افغان ولسمشر نن د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته وکړه. خو اورو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دغه دهلیز پرانیسته به د افغانستان د قیمتي موادو له هغې ډلې د جلغوزو په صادراتو کې ډېر مهم رول ولوبوي. د دغې خونې له نړیوالو اړیکو رئیس ښاغلي ازرخش حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړې او لومړی یې د همدغه شانګهای افغانستان د هوایي دهلیز د پرانیستې د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
نننی دهلیز مشخص موخې درلودلې او موخې دغه وه چې مخکې زموږ تاسې د جلغوزي پاکستان او نور هېوادونو ته هلته بیا ری پروسس کېدل او دا اډیشنل ویلیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتېدل او بیا چین ته صادرېدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزي د افغانستان ډېر ښه مارکیټ هماغه چین دی او هندوستان دی. نور هېوادونه هم دي خو دوی چین کې ډېر تقاضا ورته شته. دا ځانګړی کار و د همدغه جلغوزي د صادرولو لپاره چې مستقیم د مستلقه څخه موږ ځان خبر کړ او هلته هغوی ته یې رسوو مستقیم او دا میدلمن یا هغه منځګل خلک کوم چې وو په پاکستان کې او په نورو هېوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې د هغوی لاس لاندې شو. په دې خاطر باندې دا یو ځانګړی کار و او دا ګټور کار یو شل تنه نن انتقال شو.
دغه اوې دلیل لاره به یوازې جلغوزي صادريږي او کنور افغاني توکي به هم صادريږي.
خو دا څه دي چې دا جلغوزي ډېر مهمه دي. اول خو ارزښت زیات دي، مثلا یو څن جلغوزه تر 1000 ډالر څخه زیات قیمت لري، تر 3000 پورې هم البته خرڅيږي. نو دا ارزي چې د حواله لري لاشه او کچېره معنا یا مثلا منتاز خټکی واستو بیا دا ګټور نه دي. خالي بیا سمبولیک وي نو دا دې څه لپاره وي.
بلې هغه چې دغه کاروبار کې جناب حفیظی صاحب د جلغوزي د دوی لپاره څونه ګټه ده، ځکه په خو د سم اوریدل شي ول چې آتا د ناسم بازار لامل چې د جلغوزي لپاره وزن جلغوزي به ترخص ول زندنی بشول، اوس فکر کوي چې څومره د دې لپاره زمينه مساويده شو چې د خلک په مخبل وخت سره جلغوزي صادر کړي او د دوی په کاروبار او ژوند او اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي.
مشکل دا و مخکې چې موږ د اصلي مارکیټ ته لاس نه درلودل او ما چارج وکړ چې دا هوایی کرخه ډېر ښه ده او ګټور ده. نور سره زه ډېر موافق نه وم او نه یم چې خچکه یم په الوتکه کې صادر کړي یا مثلا منا هاو دا شان هغه بیا دونه ګټه نه دي په سبسیدی باندې دی هغوی. او ما په جلغوزو باندې دا ښه کار دی په دې چې مخکې د زموږ جلغوزو لکه تاسو فرمایل دا پاکستان ته تا او کله نه کله پاکستان بندیزونه لګول زموږ د وچې او لمدې میوې لپاره بندرونه بندول کله ګمبکی مشکلات را ایجاد ول او د پاکستان د لري بیا د تز مونږ جلغوزي چین ته او نور هیوادو ته. نو اوس دونه وشو چې زمونږ خپل مستقیم اړیکې هلته چین مارکیټ سره شته او مو خدای وکړو کولای شو چې د کمیت صادر کوو. اوس 2000 تنه جلغوزي د صادرات لپاره د خصوصي سکتور لخوا آماده دي. نو دا شلتن چې په هر پرواز کې زی معنی دا چې ټول پرواز ته راتلرو. نو خدای وکړي دا په لپسی وی یا ورځ وی چې د خلک په اول کال کې 2000 چانه په خپل صادق کو دا ډیر وړي به ممکن.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظي و چې د افغانستان شانګهای ترمنځ د هوایی دهلیز پرانیستل ډیره مهمه او بلل ویل چې افغانستان ته به ډیره زیاته ګټه ورسیږي. تر دې مخکې د پاکستان لارې د افغانستان ځینې مهم مواد لکه جلغوزي، زیره او ځینې نور مواد چې قیمت یو هغه به د پاکستان په نوم او مارکس لیګل کېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د انوار الاحق احدی په مشرۍ نوې ملي جبهه وایي له لوی ملي ائتلاف سره پریکون وکړه. د دغې جبهې ویان سید جواد حسیني د سیشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د یو شمېر ستونزو له امله نوې ملي جبهې له لوی ملي ائتلافه خپل لارې جلا کړه. اخوا لوی ملي ائتلاف هم له دې ائتلاف د ښاغلي احدی وتل تایید کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د راتلونکي حکومت په جوړښت په ځانګړي ډول د اجرایه ریاست د دوام ترڅنګ د صدر اعظم څوکۍ رامنځته کول هغه مسایل دي چې د انورالحق احدی په مشرۍ نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف د خپل وتلو لاملونه بولي. نوی ملي جبهه د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف جلا شوې دي. د دغه جبهې ویان سید جواد حسینی په یو خبري غونډه کې وویل
اصرار بعضی
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د یو شمیر مهم غړیو له لوري د حکومت په جوړښت تجدیدي نظر په ځانګړې توګه د حکومت اجرایه ریاست په دوام ټینګار د صدارت مقام تشکیل له درې مرستیالانو سره او په مرکزیت نه ټینګار د ملي جبهې او ملي ائتلاف ترمنځ لوی فکري واټن رامنځته کړ چې په پایله کې د افغانستان نوې ملي جبهې پریکړه وکړه چې له ملي ائتلاف ووځي.
خاغلی حسینی همداشان د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د خاغلی احدی نوماند کېدل هم تایید کړل. لوی ملي ائتلاف د روان لمریز کال د زمري اسد په څلورمه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي په ځانګړي ډول د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د ولسی جرګې یو شمیر غړي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور هغه سیاسي سیری دي چې د لوی ملي ائتلاف غړي دي. نوی ملي جبهه په داسې حال کې له لوی ملي ائتلاف سره پریکون کوي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته انتخاباتي ټکټونه د جوړېدو په حال کې دي. راپورونه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دغه ائتلاف د خاغلی احدی وتل تایید کړی دي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مشرۍ څوکۍ تل شرط پرته د خغلی احدی نوماند کېدل لامل شول چې نوی ملي جبهه له لوی ائتلاف بیل شي.
اساسي ستونزه دا و چې خغلی احدی سه بوختل چې د پرته له قید او شرطه باید د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا څخه نوماند شي. نو د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو شمیر شرایط لودل د نوماند لپاره چې هغه شرایط د خغلی احدی لپاره د منلو وړ نه و. نو اساسي ستونزه دا و چې خپل لاره جدا کړله.
خغلی اوریا وای د ملي ائتلاف له لوري د راتلونکي حکومت په جوړښت، د اجرایه ریاست په دوام او د صدر اعظم څوکۍ په جوړېدو لا هم د دوی تخنیکی کمیټه بحثونه کوي چې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیان هغه واضح رد کړ چې ګوند د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم له لوی ملي ائتلاف خپل لار جلا کړی ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړېدونکي ناسته کې د افغانستان د استازو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې هیواد کې به د جګړې د زیاتېدو لامل شي. د کمیسیون غړي آریان یون د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته که هیواد په داخل کې وي یا بهر ګټه واخلي. خو سیاسي کارپوهان دغه ناسته رقابتي بللې او ویلي په دې ناسته کې د افغانستان د ملګرو هیوادونو د نه موجودیت په صورت د افغان پلاوی موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړېدونکي ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ، د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. د دې کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بلاخره روسیه به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري. نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دوی ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
اغلی یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسي چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس ټاکل
شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسيونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې عالي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دې وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور څه ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پر ځای ګام بولي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات کیږي. د امریکا دواړو جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونه هڅه کوي پر کانګرس چې اوس په دواړو جرګو کې جمهوری غوښتونکو اکثریت دی کنټرول ترلاسه کړي. نوریاس نوری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لپاره منځمهال انتخابات ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 315 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوری غوښتونکو یې ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره ګڼلي، حال دا چې 43 ګډونوالو دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کړی دی. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالد ترامپ د پاتې دو کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. د متحدو ایالتونو په منځمهاله انتخاباتو کې اکثرا کم رایه ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالتونو کې د رایه ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بېساري شمېر خلکو مخکې خپلې رایه کارولې دي. ویل کېږي له 8.5 میلیون زیاتو رایه ورکوونکو خپلې رایه ورکړې دي. د امریکا اقتصادي وضعیت په پام سره چې مخ په پیوړی کې دوی انتخاباتي کمپاینونه ډیر جدي او چې په ورستیو کلونو کې ساري نه دی لیدل شوی. د امریکا د اسرائیل مخې د هیواد اقتصادي وده د روان کال په درېیم نیمه کې په سلو کې 3.15 او د بیکاری کچه هم په سلو کې 3.1 اکثرا لیدل شوی چې دغه اقتصادي وضعیت د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لپاره چې په هرو دو کلونو کې ترسره کیږي د جمهور رئیس او د هغه د ګوند دریز پیاوړی کړی، خو د پالیسۍ جوړونکو او د ټولنیزو موضوعاتو په وړاندې د ولسمشر ډونالد ترامپ توندې تګلارې د جمهوري غوښتونکو دریز یو څه کمزوری کړی او نشي کولی چې د هیواد له دغه ښه اقتصادي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نن ورځې په انتخاباتو کې دغه راز د امریکا د 16 ایالتونو او درې سیمو لپاره ګورنران او د واشنگټن ډی سي لپاره ښاروال ټاکل کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل هم اسمت ساروان د ال جی تلویزیونونو یو نوی تلویزیون تاسو ته معرفي کوي چې ډیر نازک تلویزیون به وي او هرې خوا ته به تاویږي. دا چې څنګه غوږ به شو؟
ال جی کمپنۍ داسې او ال ای ډی تلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بزازۍ د ټوکر په شان تاوي شي. د تلویزیون د سی ای اس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای اس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنۍ سرلوس خپل نوي محصولات چمتو کوي. ایل جی کمپنی وایي چې د سږ کال سی ای ایس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنۍ په وینا نوی جوړ کړی او ایل ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ایل جی کمپنۍ پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای ایس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کیدونکې دي. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي. د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالت به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. او فیسبوک وایي 115 فیسبوکي حسابونه یې وروسته له هغه تړلي چې امریکایي چارواکو دغه ټولنیزې شبکې ته شکایت وکړ چې دا حسابونه شایي له بهرنیو هیوادونو سره اړوندو مشکوکو فعالیتونو سره تړاو لري.
ازادي راډیو ته غوښتند لند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صافی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د زابل د کرکټ لوبغالی د جوړولو چارې 50 سلنه بشپړې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغالی به په یو وخت د 3000 نندارچیانو د ناستې ځای ولري. د یاد لوبغالی لګښت د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ورکوي. د افغانستان د اشی حرکراتي ملي لوبډله سبا په قزاقستان کې د نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې ګډون کوي. د لوبې چې سبا پیلېږي درې ورځې به دوام وکړي. د بدن ځنې ریاست وایي چې هیلمندي افغان لوبغاړي په ډک لاس هیواد ته ستانه شي. په دغه سیالیو کې چې په قزاقستان کې جوړیږي د نړۍ له ډېرو هیوادونو څخه بیلابیل لوبډلې ګډون کوي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدن روزنې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 ټیمونه لوبیږي. دغه سیالۍ د والیبال لوبې د ودې په موخه په لاره چول شوې. او د بدن د ښکلا مرکزي کلب نن په کابل کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د بدن روزنې فدراسیون شر ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی ویل چې د یاد کلب په جوړېدو سره به ورزش ته ښه زمینه برابره شي. نوموړي ویل چې په کابل کې به ورته نور کلبونه هم جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ بلی نورستان ته. البته په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو ضد واکسین پیل شوی. څل ورځنی کمپاین تر دې دمه په ښه ډول مخته روان دی او دوی وایي چې کوم مخالفت ورسره وجود نه لري. په دې اړه رحله انوري له نورستانه دغه رپورټ را لېږلی.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د روغتیا په ټولو برخو او په ځانګړي ډول د واکسینو کمپاینونو کې دولتي ادارې دینی عالمان او قومي مشران ورسره همکار دي او د همدې همکارۍ برکت دی چې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په وړاندې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده پیدا شوې.
پولیو پر وړاندې او د پولیو د مخنیوي لپاره کمپاین پرون پیل شو چې موږ ټولو ولسوالیو کې 15 کالونه کم ماشومان واکسین کوو. زمونږ هدف په دې کمپاین کې 2502 ماشومان دي چې عمرونه 15 کالونه کم دي، دا به ټول واکسین کیږي. نو هغه وو چې د دوی په همکارۍ سره زمونږ د واکسینو کمپاین په ډېر ښه شکل مخته روان دی.
هغه له ولس غواړي چې خپلې همکارۍ ته نور هم دوام ورکړي څو د فلج د یوې مثبتې پیښې ریښې نورو ماشومانو ته ونه رسیږي او د دغې لاعلاجه ناروغۍ نورې پیښې پیدا نه شي.
د نورستان د نجیبو خلکو نه خصوصا دینی علماو نه قومي مشرانو نه زما هیله دا ده چې پولیو په محو کې او له منځه وړلو کې موږ سره همکاري وکړي. البته دا همکاري له موږ سره نه ده، د خپلو اولادونو د خپلو بچیانو سره همکاري ده چې دغه یوه پیښې نه خدای ناخواسته نورې پیښې را پیدا نه شي او دغه پولیو له نورستان نه او بیا په مجموع کې افغانستان نه ورکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم له خلکو او دینی عالمانو ورته غوښتنه لري.
علما کرامو ته مې پیغام دادی چې ټول وان پاندې باندې ولګی چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د هغوی د هر کار نه دا ډېر زیات ضروري دی چې د هغوی اولادونه د غفلت په نتیجه کې مایوس نه شي. په دې برخه کې د واکسین د ټیمونو سره همکاري وکړي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکی دینی عالم مولوی عبدالله وای د اسلام مقدس دین کې له ناروغیو څخه د ځان ساتنې او درملنه واجب ده. نو ټولو خلکو ته پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د واکسینو د دوه څاڅکو ورکولو سره هغوی له دغه ناروغۍ وژغوري.
نو په دې کې علما ټول اتفاق دي چې باید هر څوک خپل ماشوم دې وباسي او دغه واکسین دې وکړي، ځکه چې دا شران څه ممانعت نه لري، بلکې دې دپاره ډېر تدریبات راغلي دي تر څو چې دا شی څوک نه کوي هغه دپاره موږ چې هغه اختارو چې ولې نه کوي. ټول ولس همکار دې شی دې چې باید واکسین وشي نقصي بزرګي افغاني اخلي.
د نورستان او کونړ په ګډون د هیواد په 13 ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا فلج په ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کیږي چې په نورستان کې د پولیو د یوې تازه مثبتې پیښې پیدا کېدو سره په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 900 ته ورسېده، چې له دې جملې دوه په ننګرهار، درې په کونړ او یوې هم په نورستان کې موندل شوې. په کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته د واکسینو رضاکارې ډلې نشي تللې، چې له امله به یې د 150,000 په شاوخوا کې ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شي.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې نجونې څنګه کولی شي د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال خپلې پاکۍ او نظافت ته پاملرنه وکړي او که چیرې په دې وخت کې دوی نغړي کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
زه به شرمېدل خپل مور ته مې نه ویلې.
مغه نمړه شو، سرطان شو.
ډېر شدید استراب پیدا کوي، ډېر انزوا ته ځي، ګوښه کېږي، ژور خپګان ورته پیدا کېږي.
په دې حالت کې خطرین لار دوی ته فقط پړ مخې سملاستل
دا چې د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي. په دې وخت کې د شدید درد علتونه څه دي؟ که چیرې مخکې له مخې نجونو ته د حیض دورې په اړه معلومات ورنه کړل شي، روحي او رواني اغیزې کومې دي؟ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د نسایي ولادي برخې د متخصص ډاکټر مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته واک شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نوی تر سره شوی سروې ښیي چې اکثر نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ او پادی دوره کې د حفظ الصحې په اړه معلومات نه لري. په اکثر هغو سیمو کې چې نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه مخکې خبرې نه وي، نو نه یوازې په دې مرحله کې د ځان پاک ساتنې ته توجه نه کوي، بلکې ځینې وخت د شرم او حیا له کبله نه غواړي له چا مرسته واخلي، نو اړ کېږي له زړو ټوټو استفاده وکړي. ډاکټران وایي ممکن کله کله دا ټوټې له میکروب او خاورو ډکی وي او د استفادې په صورت کې نجونې له لویو خطرونو سره مخ کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي ګلمکۍ د خپلې یوې کلیوالې کې سره تکوي چې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د نه مراعات کولو له امله په سرطان ناروغۍ اخته او همدې مرض ووژله.
ټیکه به یې شته کوله نه، نورې به یې تتاوولې. هغه وخت خو دا پمپرونه دا شیان هم نه وو. هغه مغه نه مړه شوه، سرطان شوه. لرې یې هم کتې، عملیات یې کړه، خو وطن کې وکړه. هماغه چرچا بخپل شای کول هماغه بای کول هلته خو ټیکیم قات وی بازی خجی بچی کی وی لگ هماغه ټوټه موټه وی پاکی منځلې او تو کولې وی
زینین جونې د هایس پر محل د نارامۍ احساس کوي او له دردونو زوريږي. دا دردونه زین وخت ډیر شدید او د ډیر وخت لپاره دوام کوي چې کله ناکله د همدغه دردونو له کبله انجونې له خپل ورځنیو کارونو هم پاتې کیږي. خو که چیرې انجونې د خپل وجود د دغه بدلون په اړه معلومات ونه لري نو دغه دردونه پټوي او په اړه یې د کورنیو له مشرانو غړو سره خبرې نشي کولی. د کابل د لامې شهید ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې پلوشه وایي په لومړي ځل چې د میاشتنۍ ناروغۍ سره مخ شوه نو د ملا او نس په برخه کې یې شدید دردونه احساس کړي وو، خو له دې کبله چې شرمېده له نورو سره یې په دې اړه خبرې نشوای کولی.
اوله کې نه پوهېدلم چې زما به ډېر ملا او نس درد کوم، زه به شرمېدلم، خپله مور ته مې نه ویلې. خو ډېرې نجونې دي چې شرمېږي، خپل حل نه وایي. خو کله چې پوه شوم مور ته مې وویلې، مور مې چې راته وویلې چې په دې کې شرم نشته، هر کله چې هغه سلما ته ووایي زه خپل مور ته وایم بیا هغه ما سره مرسته کوي په دې کار کې.
په دې وروستیو کې د هیواد لومړۍ میرمنې په ګډون د پوهنې، عامې روغتیا، عدلیې او د ښځو چارو وزارتونو د یونیسف ادارې په مرسته د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د ساتنې د لارښود په نوم یو کتاب چاپ او نشر کړ چې وروسته له دې به د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې هم شامل شي. په دې کتاب کې ټول هغه موارد ځای شوي چې نجونې یې پیغلتوب ته د رسیدو پر مهال باید په پام کیونیسی. د هیواد لومړی میرمن رولا غنی د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاک ساتنه مهمه موضوع بولی او وایي باید په اړه ځینې افغان ادارې عامه پوهاوی وکړي، په تیر نجونې په دې پوه کړي چې څنګه ځان پاک وساتي.
موږ ټول پوهیږو چې د پیغلو نجونو د نظافت مسله یوه ټولنیزه موضوع ده او دا ډیره مهمه ده چې باید په اړه یې خبرې وکړو. د بلوغ پر مهال د خپل ځان پاک ساتل او ښه خواړه مهم مواد دي چې د انجونو د تقویت لامل ګرځي او د سختو ناروغیو مخه نیسي.
بسیار معمول و معیوب کننده آنها را محافظت می نمایند.
له بل خوا د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی وایي دوی هڅه کوي د انجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نظافت او پاک ساتنې موضوع ته د زده کوونکو په تعلیمي نصاب کې لومړیتوب ورکړي.
فردي نظافت او پاکوالی د یو لومړیتوب په عنوان او د میاشتنۍ ناروغۍ د مدیریت په اړه پوهاوی د تعلیمي نصاب د پراختیا لپاره د اصل په توګه په نظر کې لرو. د لارښود مرستندوی کتاب ټولو هغو نجونو ته چې په ښوونځیو کې دي او یا هم په ښوونځیو کې نه دي جذب شوي د لارښود په توګه ویشل کیږي.
ای کتاب ها به عنوان راهنمود توضیح میشن.
که څه هم په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ او په دې وخت کې د حفظ الصحې مراعاتولو اړوند مسایلو شریکول ګټور تمامېږي، خو یو شمېر ښځې وایي په لومړي سر کې باید میندې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د نظافت مراعاتولو په اړه پوه شي ترڅو خپلې لونې د دې مسایلو په اړه په آرامه وپوهوي. په همدې اړه د کابل ښار اوسیدونکي شبانه وایي
زما پام چې دوی کولی شي کمپاین لارې ته واچي، که لسو میرمنو ته دوی پوهاوی ورکړي لسې چې لسو ته ووایي هغه شل کیږي. د دغو میندو مسؤلیت ده چې خپلو لوڼو ته پوهاوی ورکړي او هغوی ته ور وښيي چې ته سبا یا نن یا بله ورځ داسې پېښې سره مخ کیږي، ته باید هغه کارونه وکړي. حفظ الصحه دې دغسې باید صحت ته دې پام وکړي. په دې دوره کې باید څومره مایاتو ته اړتیا لري ته باید هغه نه استفاده وکړي، او یا هم څنګه کولی شي چې ته استراحت وکړي، کوم خوړونه باید پرهیز وکړي، کوم خوړونه باید ډېر استفاده وکړي.
کای انجونی د پیغلتوب پر مهال لا عاطفي اړخه له یو شمېر بدلونونو سره مخ شي چې د هغوی په مزاج په مستقیمه توګه اغیز کولی شي. خو که انجونی په دې وخت کې مخکې تر دې چې میاشتنۍ عادت ورته پیدا شي معلومات ونه لري او د فتن له دغو ستونزو او بدلونونو سره مخ کیږي، نو کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي؟ په اړه د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل اشرف الدین عظیمی وای
کله چې په لومړي ځل داسې وحشتناکه کیسې سره چې دیدی په بدن کې څرګندېږي مخ کیږي ډېره وحشت زده کیږي. زموږ یو اختلال دی پنیک په نامه، یعنی پنیک اټاک یا پنیک ډیسارډر، یا هغه وحشت زدګۍ ډېر وحشتناکه ویریږي. دغه حملې په دوی کې راځي، ډېر شدید اضطراب پیدا کوي، ډېر شدید وسواس پیدا کوي، ډېر انزوا ته ځي، ګوښه کیږي، ژور خفګان ورته پیدا کیږي، اشتها خرابیږي، ټولنیز رابطې خرابیږي، په درس او سبق کې تمایل او رغبت کمیږي. په دغسې یو مرحله
حالکه د جلی په ژوند کې لوی بحران او لوی تغییر او بدلون راځي، یعنی همو غمره چې د ماشوم پیدا کېدل ډیر نازک دي، ډیر احتیاط ته ضرورت لري، په هغه اندازه د بلوغ یا د قاعدګۍ لپاره نوتل هم د یو انسان لپاره ډیر خطرناک او جدي دي.
راځي په دې اړه پوه شو چې د ښځو چارو وزارت چې د افغانستان په کچه د افغان ښځو په ملاتړ فعالیت کوي، تر دې مخکې انجونو او ښځو ته د هغوی د میاشتنی ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري. لیکنه په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
تر اوسه موږ د ډېرو موضوعاتو دپاره په ټوله کې هم د محیطي هم د ځواني فعالیتونه کړي دي، مګر مشخصه نقطه کې چې دغه د محور عادت برخه ده، فکر کړم چې مواد نه لرو، مګر د پروګرام د تطبیقولو دنده د ښځو چارو د وزارت ده، د روغتیا د وزارت په حمایت سره او د نورو بین المللي مؤسساتو په حمایت سره.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سئ.
افغانستان کې د میاشتنی عادت او پاره د پوهاوي پر موضوع نوې څېړنې ښیي چې ګڼ شمېر افغان نجونې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د ناسم عقیدو له امله له یو شمېر خطرناکو ناروغیو سره مخ شوې دي. دا چې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي، په دې وخت کې د شدید درد علتونه څه دي، او نجونې څنګه کولی شي د میاشتنی ناروغۍ پر مهال خپلو عادي کارونو ته دوام ورکړي، په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی د نسایي ولادي د برخې له متخصصې ډاکټر فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د حفظ الصحې ساتل څومره ګټور دی؟
حفظ الصحه زموږ او تاسو ډیره اړینه موضوع ده. ضرورت دا ده چې په دې حالت کې که حفظ الصحه مراعات سي نو ډیره جلو کېږي کې له هغه میکروبونه چې له هر طریقه عضویت داخلي.
که حفظ الصحه ونه ساتل شي کومې ناروغۍ رامنځته کېدای شي؟
که حفظ الصحه ونه ساتل شي موږ او تاسو پوهیږو چې میکروبونه هغه شیان دي چې همیشه انسان ژوند تهدید کوي. دا میکروبونه لامدغه طریق دی جهاز تناسلی نه داخلي جزئیات ده، په لومړي سر کې هغه خارښتونه او شکل د خارښ او سوای په خپل جهاز تناسلی کې پیدا کیږي چې آیسته آیسته دا په دردو باندې تبدیلیږي. د قسمت ناس یا ناس نه لږ زره کته برخه یا هم د ملي درد دوی ته پیدا کیږي، او ورپسې دا دردونه بالاخره پاس قسمتونه د ګردو دي هغه هم مصابي دا دردونه زیاتیږي. بالاخره مریض تبه کوي او په یو شدید تبه او حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي، او اکثرا حکایه هم دغه ده چې زه وخت چې په جامه کې هم دغه دردونه زما زیات
دي. څه وخوري څه وکړي باید په دې وخت کې؟
په دې حالت کې دوی باید مقدار د کلسیم او آهن په ټولو غذاګانو کې شته. کلسیم په ټولو غذاګانو کې آهن شته باید وخوري، مخصوصا هغه غذاګانې چې مرچ ونه لري یا په اصطلاح ترشي باب ونه لري. اما اوبه بهترین شی چې نغود ډېر ضایعات لري، مقدار د وینې ډېر زمان چې له وجود زیات خارجي په دې حالت کې دغه خپل یو تند مرکز دلته فعالیږي چې دوی تګی کیږي او باید اوبه وڅښي.
ځینې کسان بیا وایي چې په دې مرحله کې باید لومړی یو ورځې نه تر درېیمې ورځې پورې حمام ونشي، د دې په اړه تاسو وایي؟
په دې حالت کې موږ هم اجازه نه ورکوو مریضانو ته چې له اولې ورځې تر درېیمې ورځې دوی سروځان ووینځي. د دې له خاطر سروځان اتمن یا په ګرمو اوبو وینځي یا په سړو اوبو. په ګرمو اوبو کې دوی مینځي، د موږ توابت رګونه ډېر خلاصیږي او مقدار زیاتر خونریزي زیاتیږي د تپتي حالت کې. او که سړې اوبو نه استفاده کړي سبب دې کیږي چې دغه رګونه وتړل شي او شدید درد مریض.
ځینې کسان په دې وخت کې چې له شدید درد سره مخ کیږي د ځینو مشکلو یا د ګرمو سیزونو څخه استفاده کوي، یا چکوروي هغه قسمتونه چې درد کوي، دا ګټور دي کنه دم زیان رسوي؟
د خوځین په دې رسوي چې موبایل چې رګونه خلاصيږي دوی ته خطرین لار د خچون یو مقدار زیات دی وینې راځي پر هم کې ټولیږي کنه، پس دغه بیا لوزت خارجيږي. ام دغه ټوله دل دلته او خارج دل دلته ډيري وخت سبب د درد مریض کیږي. په دې حالت کې خطرین لار دوی ته فقط پړ مخ سملاستل او ډیر کم له ګرم مایات نه استفاده کول دي، نه له مشکولو او لټکول.
که دې تر شو چې دوی باید څه وکړي، کوم موارد په پام کې ونیسي تر څو کولی شي خپل حفظ الصحه ته متوجه وس؟
دوی حوال کولی شي اوله مرحله کې ټول عضویت باید پاک وي. په دې حالت کې اعضای تناسلي د انسان دغه هغه سه آزادی چې دوی هر نوع میکروبونه لري، دوی رقم مفیده میکروب لري خپل ساختمان
زمان که هر زمان چی یو میکروب داخلی یا ما غا مفیده میکروب هم پا مزره میکروب تبدیلیگی پس یو میکروب دو چند دویتا داخلیگی بوجود که پا دی حالت که بهترین الار دویتا داده چه لاغ و پاک و توتونه استفاده و کی چه اغا منزل چی وی بیا مر تا چول چی وی پس لغا اوتو سی وی که اقتصاد درخوی کولی چی بازار که پا دواخانه کتکسونه سلدونه استفاده و کی یا لسابونه استفاده و کی دایست مزر نید
ټوله کې ویلې شو کته هم د جنونو لپاره میاشتنی ناروغي ځورونکي حالت دی خو ښه خبره دا ده چې په دې وخت کې د جنونو مراقبت او لاسنیوي وشي لازمي لارښوونې ورته په ګوته شي تر څو په راتلونکي کې لوکمه لوی پیښه سره مخ نشي په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړ کړی و او ما فرشتي مرسال درته وړاندې کړه پای ته رسو تربیه ښه وخت
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اچار اچار اچار
چی چا اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام خدای ملکه د کاندیدانو لوسواسه وساته چې خواران ټول ورځ د تشویش کوي چې کامیاب به یم که ناکام تر څو چې د رایو وروستي نتایج معلومیږي د ډیرو کاندیدانو به یې کلمې ور وچې کړي وي ښه دا ده چې تر هغه ټول د اعصابو درمل وخوري چې خدای مکه شرطي ونه کړي د خبرونې په پیل کې مو د ځان سوځولو له یوې پیښې خبرو هغه چې ساتونه ساتونه یې خبریالان له کمرو سره منتظر کړل او آخر هم سړی پښیمانه سو
چه وقت سو وقت زنده او را چی؟
خدای دی نکوی ولی دی ورد سودا ده؟
نا وقت کی گی سل کار لرو
تواله لرا چه زور توای ما جا دبی چه شده واو را تواله زن سوزه
زل جون ده بیزاریم نور نگوارم ده بیادالتی غلطی درو تزویر ظلم تیره رشوات اختلاس اداری فساد ترور او نور فجایی وینم لدی عمله می دغه یو کوتی دیزل او د ګوګړو کوتی راوړې چې ځان ته اور واچوم
او بخه ووروره زه د شپې تلویزیون خبریال یم کلک دی خو و درېږي چې ویډیو دې سم راشي او غواړم دا پوښتنه وکړم چې د ځان سوځولو فکر څه وخت درته پیدا شو
د ځان سوځولو فکر له پخوا راته پیدا شوی و په هندي ترکیه او ایرانی ډرامو کې مې چلیدل خلک ځان ته اور اچي نو ماته هم شوق پیدا شو خویلا اوسو توانیدم چی داغ هدف تا ورسیگم
نو دزان سوزاولو بدیل لاره نوینه؟
وینه می ادام هم که دیشی او دن تزان چول هم که دیشی خوما تزان سوزاول خوند را کوی
او را را لز دا خواه وگوره اکس تیخلم
خا دا سی سیده
او لز پورتا وگوره یو دی بلا مخلما نو کده دا جزلو بوتل او دا گوگول کوتی دیم مخت کشه چه شبی
سامه دا او سو گره سی سول
او سی دی تماشا را چه دا موباد چج میکم دی
او رو را ولی دی خلگو وقت زایی کوی دا طول خبریالان نور را پورونم لری خود زا تیل دا پزان وشن دا گوگل ورتا ووها
دیشتیا وی پا ما هم نا وقت شوا بل کنفرانس تا هم زمه
کزان تا ور نا چوی جی مونگلار شو
نو لو تاس محترم و خبریالانو فلم بردارانو او اکس اکستون کو سرا دماد سوزدو لیز غم نشتا ها؟
نو چه غم بدی که و لموک سرا دا خپل وقت او دفتر غم دی
خپل غم دی خپل کوا بل چوک دا چه غم نیسی کوا لی
نو ما خو ویل چه زلار چه ما او ایم چه زان سوزوم طول برا بندی را طول شی وزرون او زاری برا تا کوی چه خیر دی زان مسوزوا زان وجن حرام ده اولادون بده یتیمان کیگی میرمن به دی کنده شی
وارو را موږ سولګر نه یو خبریالان یو د پیښې راپورټ ورکوو او بیا قضاوت خلکو او چارواکو ته پرېږدو دا کار د چارواکو و چې راغلی وای او تا ته یې نصیحت کړی وای د دروغو وعدې یې درکړی وای او له ځان سوځولو یې راګرځولی وای اوس زموږ وخت مه ضایع کوه یا ځان ته اور واچوه او یا هم زه ځان باسه مسخرې دې جوړې کړې دي
له ډېره انتظاره دې مړه کړو
پوښتنې وکړې چې ځوابونه یې درکړم
د پوښتنو حوصله نشته دې ته مو مجبوروي چې
محترمو خبریالانو زه له خپل تصمیمه تیر شوم او غواړم د ځان سوځولو پر ځای خپل مشکل د خبرو له لارې حل کړم اوس پوه شوم چې څوک له یوه رپورټه نه تیریږي نو زه څه لیونه یم چې له بسته ژونده تیر شم خو هیله لرم چې دا خبرې مې آپ د ریکارډ ونیسئ او نشر نه کوي که مې بیا په سر کې د ځان سوځولو نشه پیدا شوه خبر درکوم
بهر تدفن کې وطنداران هم عجیب کیسې لري دغه یوې تاسې هم واورئ ورته وایه چې بوره نه درکوم
هغه وایي چې دا دې څه ته راوړې ده په امریکا کې خو بوره ډېره زیاته ده
ورته وایه چې دا مې د انګو لپاره دم کړې ده له میړه سره یې ګزاره نه کوله میړه یې خوښ نه و بیا مې چې دا بوره ورته دم کړه او په چای کې مې ورکړه اوس یې میړه دومره پرې ګران دی چې یوه شیبه یې هم چېرته نه پرېږدي ګرد ورسره تاوېږي
خا هغه افسر وایي چې دلته په امریکا کې طلاقونه ډېر سوي دي که دا سوي بیرته لاړه شه او ډېره نوره دام کړه او رایې وړه چې محکمې ته یې یوسو او کومې ښځې چې له مېړه طلاق اخیسته دا بوره به ورکړو چې بیرته سره جوړ شي او طلاق ونخلي
که یې غواړي ورته را وبه یې غواړم خو ګوره ارزان یې نه پې خرڅوم دهغه ترجمانانو له حال خبرو چې دلته امریکایانو سره ترجمانی کوله خو هلته په امریکا کې دغه انګلیسي هیڅ ونه چلیده
د ټلیفون زنګ دی
او بله وعلیکم سلام سمیر زویا څنګه یې مور دې هم ښه ده
ته راکه ماته
ته ودرېږه چې زه خو ورسره وغږېږم
بیا ورسره غږېږه سمیر زویا څنګه یې له سترګو دې جار سم زویا درته صدقه سم زویا څومره لیرې لاړې څنګه یې زه شکر دی چې ښه یې ډوډۍ درکوي زه ښه دی زویا زه خو چې مړۍ تېروم ته مې همداسې نېغ سترګو ته ولاړې زه وایمه چې وږې به یې که به مور یې څه به دې خوړلي وي که به دې نه وي خوړلي پوهېږم چې امریکا ده زویه خو وایې چې ډوډۍ یې د خوراک نه ده زه شکر دی زویه جامې دې خپله مینځې ښه کوې زویه په دوبې یې مینځه او ښه یمه او پلار دې هم ښه دی خو چې ته تللی یې په ژبه یې زار دړولي دي سمه خبره مې نه ده ترې اورېدلې ګزاره خو مجبوره یم چې ورسره ویکم ښه زویه ښه ورته وایه مې ښه څه په مخه دې ښه سه زوی جانه تر سترګو دې جار سم پر خدای مې سپارلی یې وخت
ښه زویه څنګه یې کارونه دې څنګه شول ترجمان یې درته نیولی د څه شي ترجمان د انګلیسي نو ته د څه شي ترجمان وې نو چې ته هم د انګلیسي ترجمان وې بلې د څه لپاره درته نیولی په خبره نه ورسره پوهېدی که څنګه دا نو عجیبه خبره ده چې ترجمان ته یې ترجمان نیولی
ټولو ترجمانانو ته نیولی و. زویا څه به ووایم نو، دا څو کاله خو تا ویل چې امریکایانو سره ترجمان یم. نو چې ترجمان وې خو بیا به ورسره غږېدلی هم شوی. نو اوس څه شی پاتې دي؟ دوه انټرویوګانې څه وخت یې کوي در سره؟ ولې ترجمان نه پیدا کیږي؟ ښه ځه زویا، خدای دې کارونه خلاص که په خیر. لس کاله دې له امریکایانو سره ترجمانی وکړه، اوس دومره نشې کولی چې په انګلیسي خپل حال ورته ووایې. ښه، په مخه دې ښه زویا. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
څه ویل؟
ویلې کارونه مې لا پاتې دي.
د ترجمانې څه ویل؟
د ترجمانې ویل چې اوس ترجمان نه پیدا کیږي چې کار مې خلاص شي.
ولې؟ خدای خپله ترجمان دی.
وای، هغه ترجمانی مو دلته هېڅ نه چلیږي. چې ورسره غږېږو امریکایانو په خبره نه پوهېږي.
نو دلته د چا ترجمانو؟
د امریکایانو.
نو هلته خو هم امریکایان دي.
ښځې نه پوهېږم، سربداله یې کړم دې خبرې.
دا خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پانه کې ازادي راډیو.com.